مازیګر 15 بجې شوې. اوریدونکو کو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې خرنۍ خبرې ګړای کې زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې درورو خبرونه له نجیب عامر او
افغان ولسمشر وایي پاکستان دې د طالبانو لملاتړ لاس واخلي. په کابل کې نن د هوایي ډګر په دروازه کې ځانمرګي حمله وشوه او د ایران د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته سفر کوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي پاکستان په یو نایلم شوی جنگ کې د افغانستان سره ښکیل دی. نوموړي نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل په افغانستان کې برید کون کې ډلې له پاکستانه حمایه کیږي. د زیاته کړه
موږ پاکستان ته ورخودل او لا ورته وایو همکاري لاس راکړي. جنگ نه اوس څه ته راغلی یو. لومړۍ برخې کې که پاکستان ظرفیت د دې نه وي چې طالبان مذاکرې ته راوړي، دا ظرفیت خو لري چې دوی فعالیتونه بند کړي، دفترونه یې وتړي، دهشتګران محاکمه کړي، مجروحینو ته د شفاخانې د تګ اجازه ورنه کړي او داسې نور.
افغان ولسمشر په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې تیره ورځ د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف او د پوز له مشر جنرال راحیل شریف سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې د عملی اقداماتو په کولو سره په دواړو هیوادونو کې امنیت ټینګېدای شي. بل پلو د افغانستان اجرائیه رئیس وایي پاکستان په تیرو لسو میاشتو کې د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره هیڅ ډول صادقانه همکاري نه ده کړې. ښاغلی عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې ویل د ملي وحدت د حکومت په جوړېدو سره داسې تمه وه چې پاکستان به په دې برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي، خو نوموړي ویل چې اوس هم پاکستان هغو ډلو ته ځای ورکړی چې په افغانستان کې جنایت ترسره کوي او په ډیر ویاړ سره یې مسؤلیت هم مني. د حامد کرزی نړیوال هوایی ډګر په دروازه کې نن موټر بم حملې 15 ملکی کسان وژلی او 15 نور ټپیان کړی دي. د کابل امنی قومندان عبدالرحمن رحیمی نن ویل چې د پیخې په سیمه کې خبریالانو ته وویل چې په دې پیخه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي. بل پلو د جنایي تحقیقاتو د ادارې مشر حق نواز حقیار بیا مشال لډیو ته وویل
تقریبا 2:03 دقیقې د غرمې وی چې دښمن وختل په یواره د موټر چې موټر بمبو دوی دخول اجرا کی داخل د میدان ته چې په د چرایي د میدان کې چراګرځي مخامخ راځي نیمه تراسیږي ګوري چې چک ډیر په جدیت سره روان ده. د خلکو په منځ کې ځان ته انفجار ورکړي.
د حمله مسولیت طالبانو خسته ویل دي چې هدف یې په سیمه کې د نړیوالو ځواکونو کاروانو. کابل لتی روسو ورځو راځي د 14 ځانمرګ بریدونو شاهد دي چې په ترس کې لزګونه کسان وژل شوی او سلګونه جوړل شوی دي. نن مازیګر د افغانستان، پاکستان، تاجکستان او د منځنی اسیا په شمیر هیوادونو کې د زلزلې ټکانونه احساس شول. د پاکستان حکومتي سرچینې وایي په پیښور، چارسده، مردان، ملاکند او هزاره ډیویژن په قبایلي سیمو همدارنګ په ګلګت بلتستان کې د 6.0 درجه زلزله وه. د زلزلې مرکز د افغانستان او تاجکستان ترمنځ سرحدي سیمه ښودل کیږي. په سملاسي ډول د زلزلې له کبله د ځاني او مالي تاوانونو راپورونه نه دي ورکړل شوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف به په روانه اونۍ کې د پاکستان سفر کوي. د نوموړي د سفر په اړه چې مشال رادیو د خارجه دفتر د ویان قاضي خلیل الله نه تپوس وکړو نو دی یوازې د خارجه وزیر د راتک پخلی وکړ او زیاته کړه چې دا وخت د هغه د راتلو نیټه نه ده ټاکل شوې او په دغه معامله خبرې ترې روانې دي. خو له مشال رادیو سره په خبرو کې د پاکستان خارجه وزارت یوې سرچینې وویل راتلونکو څو ورځو کې امکان دی چې د ایران خارجه وزیر جواد ظریف ته پاکستان سفر وکړي. د سرچینې په وینا نوموړی به پاکستاني چارواکو سره په دوه اړخیزه تعلقاتو، پاک ایران ګیس پایپ لاین منصوبې او په جوهري لانجه نړیوالو قوتونو سره په شوې موافقه خبرې کوي. په قبایلي سیمه کورما ایجنسی کې بیګا لستنه مزدوران ناسرګند وسلوالو لزان سره تختولي او همدارنګ په یاد سیمه کې د ماشومان یو سکول هم د ورانکارو لخوا سوځول شوې ده. د کورما ایجنسی پولیټیکل انتظامی یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط نن مشال لړیو ته ویل چې تختول شوی مزدوران د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي او پښتانه دي. د چارواکي د هم ویل چې د مزدورانو د تختول کېدو او د سکول د سوځولو پیښې د کورما ایجنسی په سروبي سیمه کې مخې ته راغلي دي. تر اوسه کومې ډلې د دواړو پیښو پړه قبوله کړې نه ده. د اوتریش پولیس وایي لسګونه افغان کډوالې د دې هیواد په یوه لویه لاره په ډېر خراب وضعیت کې موندلې دي. پولیسو پرون وویل چې دې کډوالو لږ تر لږه 12 ساعتونه په یو تړلي کانټینر کې چې د لارۍ په وسیله انتقالېده تیر کړي دي. د اوتریش یوې رسنۍ راپور ورکړی چې دا کډوال اړ شوي چې د ساه اخیستلو لپاره په لاسونو د کانټینر دیوالونه سوري کړي او د کمې هوا له کبله یې څو تنه په ناوړه روغتیایي حالت کې روغتون ته لېږدول شوي دي. د ترکیې په جنوب ختیځ ښار سیلوپی کې نن په یوه بمي چاودنه کې د پولیسو څلور سرتیري وژل شوي دي. ترکیې رسنۍ د چارواکو په حواله خبر ورکوي چې دا برینن په داسې وخت کې شوی چې پولیس د کوردي ملیشه سرتیرو پر ضد له تیرو څو ورځو راهیسې په جګړه بوختي. په دې برید کې د پولیسو یو بل افسر شدید ژوبل شوی هم دی. په یو بله جلا پېښه کې په سیلوپی سیمه کې د کوردي ملیشو لخوا په یوې حکومتي هلیکوپټرې د ډزو په ترڅ کې یو حکومتي سرتیری وژل شوی او اووه نور ژوبل شوي دي. په عین حال کې په استنبول کې د پولیسو په یو مرکز د بریټ په پایله کې د پولیسو یو سرتیری او دوه بریټ کونکي وژل شوې دي. د پولیسو همدا مرکز د وی موټری بمې چودنې هدف هم ګرځیدل او چې په پایله کې د پولیسو د وو افسرانو په ګډون لستنه جوړل شو. په یو بل پیښه کې د ترکی په استنبول ښار کې دوه ناسرګند وسلوالو د امریکا د کنسولګری په ودانه ډزې کړې دي چې په پایله کې چاته مرګ جوړل نه دا وخت او روسه لاغې چې پولیسو پر ډزې وکړې یو خزینه بریټ کونکي په زخمی حالت کې ونیول شو. په سملاسي ډول چا د بریډونو پړه قبول کړې نه ده. په کیا کې د بدامنۍ دغه پیښې په داسې وخت کې مخې ته راغلي چې د اسلامي دولت وسلوالو د ځپلو په موخه ترکیې خپلې هلې ځلې تیزې کړې دي. دا او تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه له پاملرنې مو مننه. اوس ورځو اسلام آباد ته او د ریاض موساخیل نه د هوا حال او د کرنسۍ بیا اورو.
د پنده الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورز د پاکستانی روپې مقابله کې د زینی بهر ملکی کرنسو نرخونه په ډېر ډول دي. یو امریکایي ډالر په 102 روپې 80 پیسې غستی کیږي او په 103 روپې 15 پیسې خرڅيږي. یو پاوند په 158 روپې 50 پیسې او 158 روپې 15 اویا پیسې. یو یورو په 112 روپې او 112 روپې 15 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپې 15 پیسې او په 20 روپې 30 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 20 روپې 15 اتیا پیسې او په 30 روپې لس پیسې. یو افغانې په یو روپې یو اویا پیسې او یو روپې څلور اویا پیسې. او ایراني ریال په یو پاکستانی روپې 291 غستی کیږي او 288 خرڅيږي. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به بنو او پیښور کې باران، خو کوټه کې اسمان شین وي. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 14 او کم 14 درجې، پیښور او بنو کې 15 او 16 درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی چې په روانه خبرونه کې اوري. د کابل هوایي ډګر ته څیرمه له نننی ځانمرګي برید وروسته افغان ولس په شرف افغاني پاکستان ته د اعتراض ګوتونی ولا چې په خبره یې په هغه هیواد کې پر افغانستان برید کوونکو ته پټن ځایونه ورټول کیږي.
موږ د سولې امید درلود، خو د پاکستان په قلمرو کې زموږ په خلاف د جنگ اعلان کیږي.
د پاکستان د پنجاب اعلی وزیر دغه صوبې په قصور ضلع کې پر ماشومانو د جنسي تیریو د خبرونو د پلټنو لپاره درې کسیزه کمیټه جوړه کړې. د ماشومانو د حقونو یو فعال وایي د پاکستان ریاست مکلف ته چې د هغه هیواد ماشومان له هر رقم زور زیاتی څخه وژغوري. او د خیبر پختونخوا گورنر د قبایلی سیمو کاروباریانو ته د بلا سود قرضو ورکولو اعلان کړی دی. قبایل سوداګر بیا وایي تاوانونه ډیر شوي دي، ځکه نو باید مرستې هم زیاتې ورسره وشي. یو شمېر نور رپورټونه هم اورئ. هیله ده له مشال راډیو سره اوسئ. اولنۍ موضوع تر ازو د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وايي پاکستان په یو نایلان شوی جنگ کې له افغانستان سره ښکېل دی. نوموړي نن په کابل کې وی خبري غونډې ته د وینا پر مهال ویل په افغانستان کې برید کوونکې ډلې له پاکستانه حمایه کیږي. د نوموړي د خبرو تفصیل له کابله اسد الله لودین راکوي.
خاغلی غنی نورسیو حملو ته اشاره وکړه او ویل چې په کابل ولایتونو کې د دې لپاره د وسلوالو مخالفینو حملو زور اخیستی چې د کسانو د جګړې په ډګر کې ماته خوړلې او اوس غواړي چې په دې ډول حملو سره د خلکو پام د ځان وړتیا ته ورواړوي. ښاغلی غنی د پاکستان صدر اعظم نواز شریف سره د خپل ټلیفون خبرو ته هم اشاره وکړه او ویل چې تیر ماښام له نواز شریف سره خبرې کړې او له هغه څخه یې غوښتي چې د افغانستان د سولې په برخه کې همکاري وکړي. ښاغلی غنی وویل چې نواز شریف ورته ژمنه ورکړې چې د تروریزم په وړاندې د مقابلې لپاره به یو عملي پلان جوړوي، او ښاغلی غنی وویل چې راتلونکي پنج شنبه به د افغانستان څخه یو پلاوی ځي پاکستان ته، او هلته به له پاکستانی چارواکو سره په دې خبرې کوي چې د تروریزم د مبارزې دغه کوم پلان چې جوړیږي دا څنګه عملي شي. ښاغلی غنی وویل چې موږ له پاکستان څخه هیله درلوده چې موږ سره سوله وکړي، خو ویل چې دغه سوله بالاخره په ناهیلي تبدیله شوه او هماغه و چې له هغه هیواده د افغانستان په وړاندې د جنګ اعلان وشو د طالبانو لخوا.
موږ د سولې امید درلود، خو د پاکستان په قلمرو کې زموږ په خلاف د جنګ اعلان کیږي. دا په حقیقت کې له یو ګاونډي ملت او هیواد سره څرګنده دښمنی ده. زه د پاکستان له ملت او دولت څخه پوښتنه کوم چې که فرضاً یوه ډله دغسې یو قتل عام چې د کابل په شاه شهید کې وشو په اسلام آباد کې ترسره کړی، او دغه ډله د افغانستان په خاوره کې پناهګاه ولري، ستاسې عکس العمل به څه وي؟ آیا بیا به موږ ته د دوستانو په سترګه ګورئ که د دښمنانو؟
ولسمشر غنی په انتقاد سره وویل چې لا هم د وسلوالو مخالفینو او نورو ترهګرو چې په افغانستان کې حمله کوي زالې او د تمویل سرچینې په پاکستان کې دي، او دوی لا هم غلطه غونډې جوړوي. ښاغلی غنی وویل چې حمله د دې لپاره زیاته شوې چې د سولې ضد یو شمېر کړي غواړي چې د سولې هڅې سبوتاش کړي یا له ستونزو سره مخ کړي. خو ښاغلی غنی وویل چې وروستۍ حمله او د ته ورته نورې حمله به هیڅکله هم افغان حکومت د سولې له هدف څخه راونه ګرځوي.
څه کله هم سولې ته امید زیات شي، د سولې په مخالفانو اور بل شي او بیا نو وحشیانه عملاتو ته زور ورکړي، خو دغسې حملې به موږ نه د سولې مقدس مقصده منصرف کړي او نه به مو دې ته وهڅوي چې جګړه مارو او شرپسندو ته امتیاز ورکړو. موږ به سوله له هغه چا سره کوو چې د انسانیت، اسلامیت او افغانیت په معنا پوهیږي او د خپل وطن د پردو ګټو لپاره نه لنګوي.
ښاغلی غنی د خپلو خبرو په پای کې له پاکستان سره په اړیکو یو ځل بیا رڼا واچوله او ویل چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو بنسټ د ملي ګټو پر بنا او دغه راز د افغانستان د ولس د خوندیتوب پر بنا باندې ایجادیږي، او ویل کله چې افغانان وژل کیږي او د افغانانو ژوند مسؤول نه وي بیا نو د افغانستان او پاکستان اړیکې هیڅ معنا نه لري.
لکابل زمون خبریال اسدالله لودین وبل خوردون کو د افغان حکومت اجرایه مشر ویلی پاکستان په 13 میاشتو کې افغانستان سره هیڅ ډول همکاري نه دکړي. عبدالله نن د وزیرانو شورا په 19 غونډه کې پر پاکستان جدي انتقادونه وکړل. وی ویل چې هغه هواد هغه جنایتکارانو ته ځای ورکړي چې په کابل کې خونړی حمله وکړي. نوموړي د حکومت دننه د دښمن د جاسوسانو د موجودیت خبره هم وکړه. وی ویل چې د هغوی پر وړاندې مبارزه باید د حکومت لومړیتوب وي. تفصیل بیا هم د اسدالله لودین اورو.
د ملي وحدت حکومت له جوړېدو راهیسې دا لومړی ځل دی چې لوړ پوړي افغان چارواکي پر پاکستان کلک انتقادونه کوي، او وایي تر اوسه یې له افغانستان سره یوه وړه همکاري هم نه ده کړې. ښاغلی عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل پاکستان د افغانستان دښمنان خپل دښمنان بللي وو، خو اوس د افغانستان دښمنانو ته دا زمینه برابره کړې چې په هغه هیواد کې د رهبرۍ د ټاکلو پر سر غونډې جوړې کړي. په تیرو لسو میاشتو کې له افغانستان سره د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې د پاکستان لخوا هیڅ ډول همکاري نه ده شوې. د طالبانو په جګړو کې هیڅ کمښت نه دی راغلی، بلکې زیاته شوې دي. د دې لامل دا دی چې پر طالبانو فشار نشته او تمویل او تجهیز کیږي. دوی په آزاده توګه د خلکو سر او مال ته زیانونه اړوي. داسې یو حرف یا جمله نشته چې د پاکستان همکاري ثابته کړي. زه د اجرایي رئیس په توګه له داسې اثباته خبر نه یم.
عبدالله
د طالبانو پخوانی مشر ملا محمد عمر هم یو جنایتکار و باله، او ویل چې په تیرو دو کلونو کې د ده په استازیتوب یو شمېر طالب چارواکو د سولې په خبرو کې هم برخه اخیستې. نوموړي ټینګار وکړ چې د سولې بهیر او د تروریزم په وړاندې مبارزه له سره کتنې ته اړتیا لري، او په دې برخه کې باید د حکومت سیاست واضح شي. اجرایي رئیس وایي له پاکستان یې غوښتي وو چې د طالبانو د غونډو جوړېدو ته موقع ورنه کړي، خو زیاته کړه چې دا غوښتنه یې هم ونه منل شوه او طالبان لا هم په پاکستان کې غونډې کوي. عبدالله وویل چې د حکومت دننه هم داسې کړی شته چې دښمن ته جاسوسي کوي، او زیات کړه چې د دوی په وړاندې مبارزه باید د حکومت په لومړیتوبونه کې راشي.
پاک کردن جاسوسای دشمن از صفوف دولت افغانستان.
د افغانستان د دولت لیکو څخه د دښمن د جاسوسانو پاکولو ته په تیر وخت کې کار نه دی شوی، خو دا کار باید د ملي وحدت حکومت لومړیتوب وي. د دې اقدام نتیجه به دا وي چې نور به هیڅ تروریستي پیښه په افغانستان کې نه کیږي. زموږ خلک له داسې ستونزو سره مخ دي چې تر اوسه یې حل لار نه ویني. زموږ اقدامات باید روښانه واوسي.
اقدامات ما باید روښان باشه.
معلومه نه ده چې څه مسایلو د پاکستان په وړاندې د افغان چارواکو لهجه تنده کړې، خو د دې لامل ظاهرا د کابل څو پرلپسې خونړۍ حملې ښودل کیږي. د چارو څېړونکي وایي چې د پاکستان په وړاندې دا ډول څرګندونې ښی دي او نور افغان چارواکي هم باید د پاکستان له ناغېړۍ او بې غورۍ څخه پرده پورته کړي. له دې سره داسې اندېښنې هم شته چې د افغانستان او پاکستان حکومتونه به یو ځل بیا یو د بل په ضد دریځونه ونیسي، د ملامتولو لوبه به پیل کړي او د سولې په برخه کې راټوکېدلې هیلې به په اوبو لاهو کړي.
له کابل اسدالله الدین و. هم د کابل امنیه قمندان وایي دغه ښار هوایي ډګر ته څیرمه شوې په نننۍ موټر بم حمله کې 15 کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. د کابل ښار اوسیدونکي بیا د هیواد پر امنیتي او کشفي ځواکونو انتقادونه کوي او وایي چې حکومت باید د کابل ښاریانو د امنیت په برخه کې د مسؤلیت احساس وکړي. په دغه اړه هم له کابل د ابراهیم صافی رپورټ اورو.
د دوشنبه په ورځ د 12 بجو په شاوخوا کې د حامد کرزي هوایي ډګر دروازې مخې ته یو انتحاري حمله وشو چې له عمله یو شمېر کسانو ته مرجوب لواوخته. له حمله سوشې به ورسته یو مور د پیښې سیمه ترغله او د هغه ځوان زوی په لټه کې و چې هوایي ډګر ته نږدې ټکسي چلوي.
بچي داخله
است؟ بچي د داخله موترون
د پیخی عینی شاهدان و ازادۍ رادیو ته خپل نظر داسې سرګند کړ.
زما نوم اسدالله دی. دلته ناسوم چې یو درز شو، څه شیشې کاشي او خاورې وې زما په سر ولوېدې او بې هوښ شوم. نو نه یم پوه شوی چې څه خبره شوه. هلته موټرونه هم ور اخیستی وو. نو مې استراحت کړی و چې موټر چاودنه وشوه. ټول شیشې مات شوې او د میدان په دروازه کې موټرونه اور اخیستی وو.
افغان امنیتي ځواکونه وای په کابل ښار کې وروستۍ حمله د وسلوال مخالفینو کمزوري خي او وای چې د افغانستان دښمنانو د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې ماتې خوړلې او اوس په دې ډول حمله سره غواړي چې عام خلکو نه انتقام واخلي. د کابل امنی قومندان عبدالرحمن رحیمی د نن ورځی د حمله د تلفاتو په اړه رسنیو ته وویل
در چارایی میدان هوایی
د کابل د میدان هوایی په څلور لارې کې د میدان هوایی دروازې کې یو کورلا ډول موټر ته چاودنه ورکړه چې له امله یې زموږ 15 تن هیوادوال وژل شوي او 14 تن نور ټپیان شوي دي.
دا حمله په داسې حال کې کیږي چې دوه ورځې وړاندې په شاوخوا 24 ساعتونو کې په کابل کې درې حمله وشوې چې تر ټولو خونړۍ او ټکان ورکوونکي د شاه شهید د سیمې حمله وه. ولسمشر اشرف غنی هم په کابل کې ورستۍ حمله وغندلې او وی ویل اوس چې مخالفینو د جګړې په ډګر کې ماتې خوړلې، نو هڅه کوي چې په دې ډول حملو د خلکو پام ځان ته واړوي. د انتحاري حملې مسؤلیت وسلوالو طالبان واخیسته او ویلي دي چې هدف یې د بهرنیو ځواکونو کاروان و. امنیتي مسؤلینو بیا په سیمه کې د بهرنیو ځواکونو د موجودیت په اړه څه نه دي ویلي.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو د افغانستان ولس وبخي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف لنن څخه د بیلاروس درې ورځنی سفر پیل کړی دی. ټاکل شوی چې نوموړی به د بیلاروس له ولسمشر وزیر اعظم سره ویني او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ چارو د پیاوړتیا په موخه په یوه غونډه کې ګډون وکړي. له اسلام آباد رابیا اکرم خان رپورټ راکوي.
نن سهار د پاکستان وزیر اعظم سره د یو اعلی سطحي غونډې د بیلاروس صدر په بلنه په درې ورځنۍ دوره روان شوې ده. بیلاروس دا د یو پاکستانی وزیر اعظم وړومبی دوره ده. په دې دوره کې به د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د بیلاروس صدر الکساندر لوکاشنکو سره نیغ په نیغه ملاقات نه علاوه د وفدونو په سطح ملاقات کوي. د ایجنډې مطابق وزیر اعظم نواز شریف به د بیلاروس وزیر اعظم سره هم ملاقات کوي او د بیلاروس د پارلمان غړو سره ملاقاتونه هم ټاکل شوي دي. د دې دورې په موقع د دواړو ملکونو ترمنځ به په مهمو مفاهمتي یادښتونو پښتون د سخاتونه هم کیږي. د پاکستان وزیر اعظم او د بیلاروس صدر به د پاکستان او بیلاروس د یو بزنس فورم پرانیسته هم کوي. وزیر اعظم نواز شریف ته به د بیلاروس ریاستی یونیورسيټي لخوا د اساسي پروفیسر ډیگری هم ورکړی کیږي. پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره په دې دوره کې د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید، د خوراکونو د تحفظ وزیر سکندر حیات بوسن، د دفاعي پیداوار وزیر رانا تنویر او د وزیر اعظم مرستیال طارق فاطمی دي. د بهرنیو چارو کارپوه رسم شاه مومن وایي پاکستان پر ورو کوشش کوي چې منځنۍ اشیا هیوادونو ته نږدې شي او په کار هم داده چې منځنۍ اشیا سره پاکستان رابطې مضبوطې کړي.
خبرې کیږي او دا چین چې کوم دا ون بیلټ ون روډ والا پروګرام دی، نو د دې نه پس خو د دې اړیکو دغه نور هم اضافه شوی دی. نو زه فکر کوم چې دا یو ډېر ښه ګام دی او دا اول ځل دی چې د پاکستان یو صدر اعظم به د بیلاروس چې کوم دی دوره کوي، او امید خو همدغه دی چې د دې نه په چې کوم دی مثبت نتیجې صرف روزي صرف د دې نه چې دواړو هیوادونو دپاره بلکې د ټول منطقې باندې بای چې دا تجارت او دا روابط کلتوري روابط او تجارت روابط دا ټول زیات چې د دې نه عام خلک چې کوم دی
د بهرنیو چارو یو بل کارپوه پروفیسر سرفراز خان زیاتوي چې بیلاروس پاکستان سره زراعي پیداوار او د تیل په تلاش کې مدد کولی شي. د زیاتوي
د یو لږ مطلب دا دی چې پاکستان د کې کوم مفاهمتي یا داشتونو باندې مدد کوي، هغه ولارې هواري کې د پاکستان او داغي د تعاون برای شوبو کې هم او ورسره ورسره ټکنیکی امداد به هغه موږ ته کولی شي. دې نه علاوه پاکستان هلته کم زراعي پیداوار زموږ د خصوصا فروت او ویجیټیبل چې دي هغه موږ هغې ته لیږلی شو او هغې کې د پریزرویشن ټکنیک هم هغې ناستی شو. دا لرکې موږ مدد یو دینه بل مطلب دام دی چې د بیلاروس تعلقات روس سره انتهایی خدي او پاکستان چې دی هم غواړي چې روس سره تعلقات خدي.
یاد دی وی د روان کال په مې میاشته کې د بیلاروس صدر د پاکستان دور ځنې دوره کړې و چې پکې حکومتي اعلی چارواکو نه علاوه د سرمایدارانو یو ډله هم و. واضح دی پاکستان کې بیلاروس خپل سفارتخانه کال 2014 د نومبر میاشته کې پرانیستې و.
دا مشال ریډیو د سې شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اته منټه د پاسه دوه بجو
حجرا
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو.
اوریدونکو د پنجاب په کسور ښار کې پر ماشومانو د جنسي تیریو پیښو پلټنو لپاره د هغه صوبې اعلی وزیر درې کسیزه کمیټه جوړه کړې او هم یې لاهور های کورټ ته خواست کړی چې د یاد هدف لپاره یو عدالتي کمیټه تشکیل کړي. د پنجاب پولیس وایي تر دې دمه د دغو پیښو په تړاو اته کسان نیولي دي چې هم د پولیسو په وینا له ځینو څخه یې پر ماشومانو د شویو جنسي تیریو ویډیوګانې هم ترلاسه کړي دي. له اسلام آباد ریاض مساخیل رپورټ راکوي.
د کسور په حسین خان والا سیمه کې ماشومانو سره د شوی جنسي تیری پلټنې روانې دي او مقامی پولیس وایي د لسو ملزمانو پیژنګلو شوې ده او د کې تر اوسه اته کسان نیول شوي دي چا چې د خپل جرم اعتراف کړی دی. د پولیسو په وینا د ملزمانو نه ځینې ویډیوګانې هم برآمد شوې دي او دوی به نن عدالت ته وړاندې کولی شي. بل طرف ته د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف د پیښې جوډیشل انکوایری لپاره لاهور های کورټ ته خط لیکلی دی. میډیا سره خبرو کې د پنجاب د قانون وزیر رانا ثنا الله ویناوه چې حکومت بیگونه خلک رانیول نه غواړي، البته زیموار با په هیڅ صورت د سزا نه بچ کیږي.
وزیر اعلی میا شهباز شریف د اعلی پای غونډه کړې ده او هغه کې ورته د دغه پیخي په حق له تفصيلات پیښ کړې شو. د وزیر اعلی ویناوه چې د پیخي د پاکي صافي پلټنې وشي او پولیس دې دې کې ککل ټول ملزمان ونیسي او هغه ته د سخت سزا ورکړي شي. ته دې سره سره وزیر اعلی د پیخي څېړلو لپاره د عدالتي کمیشن خواست هم کړ چې د سیشن جج لیول یو افسر دی د دې پلټنې وکړي او ریپورت دی پېښ.
نوموړي یو وار بیا هغه اخباري رپورټونه مسترد کړه چې غني پسونو ماشومان سره جنسي تیری شوې دي. د دې ویناوا چې د مسلې اصل جرړه د ځمکې جګړه ده. بل طرف ته میډیا سره خبرو کې ځنی متاثر خلکو او د هغوی د کورنۍ غړو ویل ملزمان ورلا یو طرف ته عزت ولوټلو او بل طرف ته ترې پیسې هم اغستې دي. یو تن چې خپل پیژنګلوې نه ظاهروله میډیا ته ویل
آج سے دو سال پرانا واقعہ
دا دو کالا زڑا خبر دا دو کسان راغلل او زئی پا زور زان سرا پا موٹر سائیکل کی نولم او ایوی زڑی حویلی تای بوتلم حل تای پا ما تشدود وکلو او نشا اکلم دغه دوران یه زما سرا بدفعلی هم وکړه او چکل از هوش کی راغلم نو ما تای زما ویڈیو او خودلا بیا ما دا خپل ویری غگ نشو کولی او دوی با زمانا پیسی اخستی اوس چی میڈیا راغلا نو منگ تا لگا حوصله ملاو شوا
ابھی جب میڈیا آئی ہے تو ہمیں تھوڑا سا حوصلہ ملا
سیاسی او سماجی تنظیمونو د قصور په پیخا سخت خفغان او افسوس ښکارا کړی او دای د ماشومانو په ضد ترهګری بللې ده پاکستان تحریک انصاف او پاکستان پیپلز پارټی اعلان کړی چې دا معاملہ با په قومی اسمبلی کې راپورته کوي د پاکستان تحریک انصاف غړو د غلړ کې قومی اسمبلی سیکرټریټ کې تحریک التوا جمع کړی دی چې پکې ویل شوی دی دا یو لویه قومی مسله ده او باید چې قومی اسمبلی د معمول ایجنډا وزنډوي او په دې بحث وشي د قصور په پیخا مشال ریډیو د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکي ارشد محمود نه تپوسو کو نو دوی چې حکومت ته دغه پیخلا بل رنگ ورکولو په ځای آزاد او صفا تحقیقات وکړي او راتلونکو کې د داسې پیخو مخنیوي لپاره د قانون سازي وکړي
تر پرو تر خلک رو تر بهر احتجاج کو د ریاست کی مداري دا چې ازي اوس دا شی انویسټیګیټ غټه مسله دا ده چې قانون سازي په کار ده چې ادارې په کار دي چې هغه په چایلډ پروټیکشن باندې کار وکړي په خیبر پختونخوا کې او په سندھ کې قانون سازي شته ده پنجاب کې او په بلوچستان کې قانون سازي هم ضرورت دی او بیا په هغه باندې د عمل کول ضرورت په ټولو صوبو کې او په ټول ملک کې دی
وزیر اعظم نواز شریف چې دا وخت د بیلاروس په سفر دی هدایت کړی دی چې د پیښې د په هر اړخ غیر جانبداره پلټنې وکړي شي او ذمہوار که هر څومره زورور وي هغوی ته د سخت سزا ورکړي شي ریاض موسیٰ خیل مشال ریڈیو اسلام آباد
دا مشال ریڈیو پرونے پر منزنے او سپو شپک سو یویش پلندو سپو دو لزرا یو سل دیش پنزل لزرا دری سو شپیتا پنزل لزرا او سو شپیتا او د انټرنیټ لالاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلی شي
اوریدونکو د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی ویلی چې د قبایلی سیمو کاروباریانو ته بل سود څخه پاکی قرضې ورکوي او دا چې حکومت دغه کار لپاره 1500 میلیونه روپۍ بیل کړی دی نو موري د غرض ویلی چې د قبایلی سیمو زده کوونکو لپاره د یونیورسيټي او یو شمیر نورو تعلیمي ادارو پر جوړولو هم یو د پام وړ اندازه پیسې به ولګوي د سیمو کاروباریان به وایي دوی تملاویدون کې قرضې د ورزیاتی کې او قبایل زده کوونکي بیا غوښتنه کوي چې یونیورسيټي دی ورته د قبایلی سیمو دننه جوړ کړل شي لسیمه پرې د مشال رادیو خبريال شانواز ترکزه رپورت لري
درې ورځې وړاندې د گورنر خیبر پختونخوا سردار مهتاب عباسی لخوا جاری شوی یو بیان کې ویل شوی دی چې ګینه د قبایلی سیمو روزګاری ولسته به 1500 میلیونه د روپو قرضې ورکول کیږي چې دغه طرح غریزې په لور روزګاریان به روزګارونه روان کړي او دغه قرضې به د سود نه پاکي وي د لکړو محمود ایجنسی وسیدونکو ملک ګلشاه صافي وای چې دغه پیسې د ټولو قبایلی سیمې لپاره پوره نه دي باید زیاتې دي کړې شي
دغه باسمن د پاره ناکافي ځکه چې موږ د یو یو سړي په لټاو لټاو روپو تاوانونه شوې دي موږ مطالبه کوو د گورنر صاحب نه چې دا او دې کې اضافه راو
بیا مې د باجوړ ایجنسی د پورټري یعنی د چرګانو د روزګاریانو د اتحادیه مشر شهاب الدین سره خبرې وکړو هغه وویل چې و اتیا فاربونه په جوړ جنسي کې تباشوي دي چې د ټولو د تاوان تخمینه 25 کروڑ روپۍ لګیدلې نو د هر فارم لرونکو چې دا سات بیروزګار شوی دي څومره ضرورت ته چګنی بیا روزګار روان کړی
تقریبا کمنت دغه راکین منت هو په دینن سبا د ورکی چې منت راکی دغه 15 لاکھ روپۍ د پورټي فارم په ساته باندې چې منګه په خپل لاس باندې جوړ کړو منت به روزګار روان شي
بل خو د محمود جنسي د بایزو سیمه د کانو د غرونو نه کانې خرڅون کې یو بل کاروباري ملک سلطان بایزي وای چې حکومت دی د افغانستان لار خلاص کړي نو بیا ممکن ده چې هغه غټه وکړي
دا ومن ایجنسی قرضن دي بل چاته ورکی بل ایجنسی د دې ورکی هغه به کار وشي په داله را کې کله وشي دې سره ګوره ځلې کار نه روانې کې دنیا بل داخل ټول راغلي دلته ځنګلات نشته مدنیت نو څه نه شته خلک راغلي دلته ومن د ګورنر سیم نه دا مو غواړو دا د پایښت کې دغه لا تاسو کله په خلک روزګار کوي د شت ګرځیو ختمه ده فساتونو ختم دي ورته ختم دي
ګورنر دا هم اعلان کړو چې 300 ملیون روپۍ به په فاټا یونیورسيټي او تعلیمي ادارو خرج کول شي د باجوړ ایجنسی په خوانه ایم این ای اخونزاده چټان وای چې لوړاندې منظور شوی منسوبې اول پوره کړی شي
کله چې د دین ورسټي بنیادی خوده کېده د لزمکه غشته کېده اما دا خبره کړې و چې دا د پاتای یونیورسټي نه کله دا د پاتای یونیورسټي نه دا په پاتا په یو ایجنسی کې دی جوړ کړی شي په نور ایجنسیانو کې دی هغه کیمپس کول او کړی شي خو کومه یونیورسټي په کوهات کې جوړیږي یا په ډاون ډیسټریکټ کې جوړیږي هغه ته زړه قبایل یونیورسټي نه شمېلې
او د گورنر لخوا مقرره د پاتا ریفارمز کمیشن زنانه ممبر مسرت قدیم چې هم دغه سفارشات گورنر ته وړاندې کوي ورته مې د روزګاریانو غوښتنې وړاندې کړې
دا خو 500 سره دی د پاره دی خو پر روان دغه چې 500 میلیونه نور هم دي کنه نو دا به 10000 میلیون تر شي
مسرت قدیم په فاتا یونیورسيټي هم وویل
اف ار پېښور کې د دې مکه غشې شوې ده 300 کانال نه زیات غشې شوې ده او هغه خو الریډي چې د نوې ریکوزیشن لپاره غشې شوې دي 200 دای شي وي
به هم قبایلی ولس د گورنر لخوا دغه اعلان وستایلو او وی ویل چې که داسې کارونه وشي نو بیا امن او ترقی ممکنه ده شانواز ترغزی مشال رادیو مهمندو ایجنسی
مشال رادیو ستاسو خپل رادیو
د مشال رادیو دا اوریدونکو د مازیګر 15:30 بجې کیدونکو دي د نجیب عامر نه لند خبرونه اورو
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي پاکستان که دا ظرفیت نه لري چې طالبان د سولې خبرو ته کینوي نو دا غوی ملاتړ نه خودی لاس واخلي نوموړي نن په کابل کې خبری غونډې ته د وینا پر مهال زیاته کړه چې د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف او د پوځ له مشر جنرال راحیل شریف سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې د عملي اقداماتو په کولو سره په دواړو هیوادونو کې امنیت ټینګېدای شي نن په کابل کې د حامد کرزی هوایي ډګر په دروازه کې د موټر بم چودنه کې 15 کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي د هوایي ډګر د سرحدي پولیسو قماندان حق نواز حقیار وایي چې په دې پیښه کې یو سرحدي پولیس هم وژل شوی او یو شمیر نور ټپیان دي د حملې مسؤلیت طالبانو اخیستی ویلي دي چې هدف یې په سیمه کې د نړیوالو ځواکونو کاروانو نن مازیګر د افغانستان پاکستان تاجکستان او د منځنۍ اسیا په یو شمېر نورو هیوادونو کې د زلزلې ټکانونه احساس شول د پاکستان حکومتي سرچینې وایي په پېښور 400 مردان ملاکنډ او هزاره ډیویژن په قبایلي سیمو همدارنګه په ګلګت بلتستان کې د راغلي زلزلې کچه 6.0 درجې وه په قبایلي سیمه کرم ایجنسۍ کې بیګا لس تنه مزدوران ناڅرګندو وسلوالو له ځانه سره تښتولي همدارنګه په یاده سیمه کې د ماشومانو یو سکول هم د ورانکارو لخوا سوځول شوی دی تر اوسه کومې ډلې د دواړو پیښو پړه قبوله کړې نه ده د اوتریش پولیس وایي لسګونه افغان کډوالې د دې هیواد په یوه لویه لاره په ډیر خراب وضعیت کې موندلې دي پولیسو پرون وویل چې دې کډوالو لږ تر لږه 2 ساعتونه په یو تړلي کانټینر کې چې د لارۍ په وسیله انتقالېده تیر کړي دي نن د هند په ختیځ کې د هندوانو په یو عبادت خانه کې د مذهبي میلې پر مهال د ټیل ماټیل له وجې لږ تر لږه 11 تنه وژل شوي او 24 نور ژوبل شوي دي او راپورونه وایي د ترکیې په استانبول ښار کې 2 ناڅرګندو وسلوالو د امریکا د کنسلګرۍ په ودانۍ ډزې کړي چې په پایله کې چا ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې او وروسته له هغې چې پولیسو پرې ډزې وکړې یو بریدګر تښتېدلی او یوه ښځینه بریدګره په ژوبل حالت کې نیول شوې ده
لن خبرونه مول نجیب عامر اوریدل اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې خپلې خبريالې رابیه اکرم خان اورو
آج ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي وزیر اعظم نواز شریف د ملک په مختلفو برخو کې د سیلاب خطرات کمولو لپاره ځای په ځای د ډیمونو جوړولو فیصله کړې ده او ویلي دي چې د دې مقصد لپاره به د یو بلې شعبې لپاره مختص کړی شوي فنډ نه رقم اخیستل کیږي ادارې وایي پاکستان ته هر کال د سیلاب له وجې د غټ نقصان مخه وي د سیلاب وجې نه صرف د خلکو کورونه ړنګ شي بلکې انساني زیان هم مخې ته راشي چې بل نعمل بدل هی نه وي ادارې زیاتوي د ماهرینو مطابق د زراعتو په شعبه کې د پیداوار کمی هم ریکارډ شوی دی او د سیلابونو د نقصان سره حال دا نور هم کمولې شي ادارې وایي د صورتحال د مرکز او سبونه غوښتنه کوي چې په یو ځای د سیلاب مخنیوي لپاره په منصوبو غور وکړي ادارې په وینا د سیلابونو مخنیوي لپاره ضروری ده چې د ځنګلونو په حواله پالیسي هم جوړه کړی شي او دې سره سره ذمېواره ادارې د دې خبرې پابند جوړه کړی شي چې اولسه د ایمرجنسی په وخت کې اسانتیاوې په وخت رسوي ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي کراچۍ کې ټریفیک پولیس سکولونو ویګنو او بسونو لپاره د اصولونو او ضابطو اعلان کړی دی او د دې اصولونو او ضابطو تر لاندې د ویګنو او بسونو رنگ به زیړ وي او په دې به د سکولونو نامې هم درج وي. ادارې زیاتوي چې د بسونو کې به د سکولونو اهلکاران وي او سهنګامي وخت په صورتحال کې به د بسونو او ویګنو کې انتظامات هم وي. ادارې لیکي اصل خبره دا ده چې که ټریفیک قوانین وي او که بسونو او ویګنو لپاره ضابطې خو په دې عمل درآمد نه کیږي. ادارې په وینا د سکولونو کالجونو او یونیورسټیانو د بسونو رنگ مخصوص پکار دی ځکه چې د دې نه د سکولونو او د زده کوونکو شناخت کیږي. ادارې مخکې لیکي دا صرف کراچۍ پورې محدودول نه دي پکار بلکې غونډ مل کې دا شروع کول پکار دي چې زده کوونکو ته تحفظ حاصل شي. ادارې وایي د دې اصولونو او ضابطو سره سره د گاډو د حالت هم خیال ساتل پکار دی ځکه چې دا وخت کراچۍ، لاهور، پېښور، کوئټه او نورو ښارونو کې چې کم گاډي چلیږي نو هغه لوګي پرېږدي. دا شان د ډرایورانو جانچ پړتال هم پکار دی او کم سرکاري اهلکاران چې ناتجربه کار ډرایورانو ته لایسنس ورکوي د هغې خلاف کاروایی هم پکار ده. ادارې اخیره کې لیکي که د دې خبرو خیال وساتل شي نو داسې د ټریفیک د حادثو مخنیوی کېدای شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا غږ په مقاله کې راغلی د طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر د مړینې له خبرونو وروسته په افغانستان کې تروریستي بریدونو زور اخیستی. بلخوا د امریکایي ان بی سي ټلویزیون پر ویبپاڼه هم په افغانستان کې د ټوپک کلتور بیرته پیلېدا په اړه یوه لیکنه خپره شوې. د دواړو لیکنو تفصیل انیسې اجمل اورو.
امریکا غږ په یو مقاله کې لیکلي چې په تیرو څو ورځو کې وسلوالو د ترهګرۍ په بریدونو کې په افغانستان کې ګڼ شمېر کسان وژلي دي. مقاله لیکي په دې تشدد کې زیاتوالی لاغر وروستو په لیدو راغلي چې دوه اونۍ وړاندې د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې خبرونه مخې ته راغلل. مقاله لیکي افغانان یو وار بیا پر پاکستان تور لګوي چې دا هېواد د طالبانو لخوا د بریدونو لپاره د افغانستان د خاورې کارولو مخه نه نیسي. د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو امنیتي چارو سلاحکار سرتاج عزیز د افغانانو لخوا لګول شوي تورونه رد کړي دي او وایي چې د کابل په ګډون د افغانستان په ټولو برخو کې د بریدونو غندنه کوي او دوی د افغان حکومت سره په مسلسله توګه پر دې کار کوي چې په پوله د خلکو تګ راتګ محدود کړل شي چې دا شان یو وسلوال هم افغانستان ته ولاړ نه شي او هلته کوم فعالیت ونکړي. مقاله د سرتاج عزیز په حواله لیکي چې دوی د طالبانو نه د جګړې پر ځای د خبرو لپاره غوښتنه کوي ځکه چې جګړه د دې هر څه حل نه دی. مقاله د سولې د خبرو په اړه د امریکا د رد عمل په هکله لیکلي چې تېره اونۍ په واشنگټن کې د امریکایي پوځ یو چارواکي جنرال جان کیمبل هم د افغانستان د سولې راوستو په لړ کې د پاکستان د رول ستاینه وکړه. نوموړي ویلي دي چې د پاکستان د پوځ مشر او د افغانستان د مشرانو نه داسې څرګندېږي چې ترهګرۍ د له منځه وړلو لپاره دوه اړخیزه همکاري زیاتولو او د سیمې د ثبات په برخه کې لیواله دي. بلخوا ان بی سی نیوز ویب پاڼه لیکي د جولای په 26مه نیټه د افغانستان په کلي ششان کې د یو واده پر مهال د دوو ډلو ترمنځ شخړه وشوه چې پکې ناوي او د واده سړی بچ شول خو دوه تنه پکې وجل شول. په مقاله کې راغلی دي چې په افغانستان کې د ټوپکو کلتور په تیرو څو کالونو کې ختم شوی و خو اوس دا بیرته پیل شوی دی او په هغو سیمو کې چې پکې یو یا دوه کاله وړاندې امنیت ښه و او خوندي وي د ټوپک د کلتور بیرته راتللو له وجې پکې نارامي پیدا شوې ده. مقاله لیکي په افغانستان کې تشدد په زیاتېدو دی. مسلح ډلې چې پکې ځینو ته د کابل د حکومت ملاتړ ترلاسه دي او باقي نومېږي د ځایي پولیسو په توګه کار کوي. په دې مسلح ډلو کې ځینې د کابل حکومت د ړنګولو لپاره جګړه کوي او نورې بیا مجرمانې ډلې هم دي چې د افغانستان په مختلفو برخو کې نارامي او بې ثباتي رامنځته کوي. افغانستان ته د خیر ښېګڼې بیا ودانۍ او پوځي مرستو په مد کې د امریکا د شاوخوا 110 اربع ډالر مرستو ورکولو باوجود هم په دغه هېواد کې صورتحال د شاوخوا 45 کالونو وړاندې د حالاتو پرتله زیات خطرناکه شوی دی. د ملګرو ملتونو په حواله په افغانستان کې د دې کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د عامو خلکو مرګ ژوبله تر ریکارډ کچې زیاته شوې ده او په دې موده کې 1592 کسان وژل شوي او 3309 کسان زخمیان شوي دي. ملګرو ملتونو چې کله دا شمېرې د 2009 کال سره پرتله کړې نو په دغه کال کې په لومړیو شپږو میاشتو کې 1250 کسان وژل شوي وو او 1499 کسان زخمیان شوي وو. مقاله کې په داسې حال کې چې راتلونکي کال د افغانستان بهر ملکي ځواکونه په بشپړ توګوزی د کابل حکومت وایي چې په دغه هیواد کې هر ورځ په ستن ډول د 1500 تر 1500 په شاوخوا کې افغان پوځیان او پولیس وژل کیږي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو روسیه وایي امریکا چمتو نه ده چې د سوریې حکومت د اسلامي دولت وسلواله ډلې پر ضد نړیوالو پلانونو کې شامل کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف دا څرګندونې مسکو ته د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په درشل کې کړې دي. دا چې ولې امریکا نه غواړي د بشر الاسد له رژیم سره همکاري وکړي، د دې پوښتنې ځواب د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې په رپورټ کې له اجمل ان څخه اورو.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د یک شنبه د ورځې په خبرو کې چې د روسیې له دولتي تلویزیون څخه خبرې شوې وویل، د داعش پر ضد د مبارزې د هڅو د همغږۍ په اړه د ولسمشر پوتین وړاندیز په قطر کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره یاد کړی. سرګی لاوروف وویل د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری څخه یې پوښتلی څنګه کېدلی شي یو داسې توافق ته ورسیږو چې د داعش پر ضد مبارزه کې د سوریې د پوځ د شریکولو په اړه په ټولو مسلو خبرې وکړو. خو لاوروف وای متاسفانه چې امریکایان دې چارې ته چمتو نه دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر همدارنګه ویلي چې په دې لیدنه کې د بشر الاسد د یو شمیر وسلوالو مخالفانو څخه د امریکا د هوایي ملاتړ پاړه هم اندېښنه له خپل امریکایي ساري سره شریکه کړي. د لاوروف په وینا جان کیری ته خبرداري ورکړه، ورته ویلي چې ځینې جدي تیروتنې لکه پر ولسی خلکو تصادفي بمباري خي وضعیت دومره خراب کړي چې څوک به یې د کنټرولولو توان ونه لري. نو مولي همدارنګه هغه ادعا ورت کړی چې ګوندې د سوریې رژیم د کیمیاوي وسلو پټې زیرمې لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په دې اړه وویل لا به بنسټه تورونو باید ځان وساتل شي او ژمنه یې وکړه چې ټول دا ادعاوې به له سره څېړل کیږي. ټاکل شوې ده چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر به سبا په مسکو کې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر عادل الجبیر سره د سوریې پر وضعیت او په سیمه کې د داعش د وسلوالو ډلې د فعالیتونو په اړه خبرې وکړي. روسیه وای په دې لیدنه کې به د څو اسلام پالو ډلو چې په سر کې د اسلامي دولت وسلواله ډله ده د ډېر پیاوړتیا پر موضوع د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر سره وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت همدارز ویلي د روسیه او عربستان د بهرنیو چارو وزیران به د تروریزم پر ضد مبارزه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ پر امکاناتو چې د دواړو لورو په ګټه ده هم خبرې وکړي. روسی چارواکو همدارنګ ویلي دواړه لوري به د سوریې دننه د داعش خلاف د جګړې لپاره د یو پراخ نړیوال ائتلاف تر منځ کولو په اړه هم د روسیې وړاندیز وڅېړي. تیرونه لاوروف او الجبیر په قطر کې هم خپل کلیدلی او هلته هم دواړو خواو د سوریې پر وضعیت خبرې کړې وي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په خپل پرونی څرګندونو کې ویل هغه نړیوال ائتلاف کې به چې روسیې په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد وړاندیز کوي ټول هغه لوري شامل وي چې د مهال د دې تونلارې ډلې پر ضد جنګيږي. نو مولي په دې لړ کې د عراق او سوریې د پوزونو کوردی جنگیالیو او د بشر الاسد د رژیم د وسلوالو مخالفانو د وی برخې چې د پوینا د دې هواد د خلکو استازي توپ کوي یادونه وکړه. امریکایي چارواکي وایي بشر الاسد باید واک خوشی کړي او پر ځای د سیاسي توافق لاري یو بل کس واک تر لاسه کړي. امریکا او متحدین له همدې کبله چمتو نه دي چې د بشر الاسد سره همکاري وکړي، ځکه دا ډول همکاري به د نو مولي رژیم ته د مشروعیت ورکولو په معنی وي.
وایس اف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اوریدونکو دا مشال رادیو دا جاپان پر دغه هیواد د دویمې اټومي حملې د یاد او یا کلن کلځول منځله پر ناګاساکی خار د امریکا اټومي حملې چې او یا زرو زیات کسان ووجل دغه هیواد د ته اړ کړل چې په دویمه نړیواله جګړه کې ځان تسلیم کړي. دغه حملې د منځلو پترس کې جاپان یو ځل بیا له اټومي وسلو څخه د وی خلاصې یا پاکې نړۍ غوښتنه وکړه. نوریاس نوري تفصیل لري.
پر ناګاساکی خار د اټومي حملې د اویو می کلیزې په مراسمو کې چې د جاپان په دې بندري خار کې جوړ شوی او دغه حملې ژوندۍ پاتې شو نړیوالو ملمنو او یو شمیر نورو ګډون کړی وو. دوی په سیمهیز وخت په 11:00 او 2:00 هغه وخت چې امریکا پر دې خار اټوم بم وغورځاوه یو شی به چپتیا غوړه کړه. دغه حملې چې اویا زرو زیات کسان ووژل جاپان دې ته اړکل چې په دوهمه نړیواله جګړه کې ځان تسلیم کړي. له دغه حملې درې ورځې مخکې د جاپان پر هیروشیما خار لومړنی اټوم بم وغورځول شو چې شاوخوا 140,000 کسان ووژل. د جاپان صدر اعظم شینزو ابي یو ځل بیا د جاپان پر ژمنې ټینګار وکړ چې دا هیواد به له اټومي وسلو د یوې خلاص نړۍ لپاره په نړیوالو هڅو کې مخکښ رول ته دوام ورکړي. د نړۍ د یوازنی هیواد په توګه چې په جګړه کې اټوم بم تجربه کړی او هم دا چې د اټومي وسلو د مخنیوي پر درې اصولو پوه دی، ما یو ځل بیا هغه ژمنه تازه کړه چې موږ به په نړۍ کې د اټومي وسلو د له منځه وړلو لپاره هغه هدف ته چې نړۍ له اټومي وسلو څخه پاکوي خپل مخکښ رول ته دوام ورکړو. د ناګاساکي ښاروال تومي ساتاو اندېښنه وښوده چې د جاپان بدبیني د زیاتېدو په حال کې ده. هغه د دې هېواد د پارلمان هغې لایحې ته اشاره وکړه چې د تصویبېدو په صورت کې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته په بهرنیو هېوادونو کې د جاپان د پوځ لخوا عملیاتو ته د لومړي ځل لپاره اجازه ورکوي. هغه وویل ما حکومت او پارلمان ته وویل چې په دې برخه کې د خلکو اندېښنو ته پام وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون هم د ناګاساکي د ښاروال او نورو پر غوښتنې تاکید کړی او په نړۍ کې د اټومي وسلو د له منځه وړلو غوښتنه کړې ده. بان کی مون په یو پیغام کې چې د بې وسلې کولو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په دغو مراسمو کې ولوست وویل چې نه غواړو چې د یو بل ناګاساکي یا یو بل هیروشیما شاهد واوسو. پر ناګاساکي د اټومي حملې د اویوم کلیزې په مراسمو کې په جاپان کې د امریکا پر سفیر برسیره د غراز د 15 هیوادونو استازو برخه اخیسته و.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې،
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسی او کلتوری حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
رویټرز خبری ایجنس په کراچۍ کې عدالت تر وړاندې کېدو مخکې وژنو پر موضوع خبری رپورت خپور کړی. ایجنس وایي دا لومړی ځل دی چې پولیس منی چې ځینې مشکوک کسان یې عدالت تر وړاندې کولو مخکې وژلي دي. سیاسي مشران، فعالان او د ښکار شویو کسانو کورنۍ هم په بیا بیا پر امنیتي ځواکونو د سرغړونو تورونه پورې کړي دي. تفصیل پامیر ساحل راکوي.
رویټرز خبری ایجنس وایي د کراچۍ پخوانی او وسنی پولیس مشران د امنی چې امنیتي ادارې په ښار کې د جرمونو یا جنایت پر ضد د کمپین پر مهال عدالت ته تر وړاندې کېدو مخکې مشکوک کسان وژني. په کراچۍ کې شاوخوا 40 میلیونه خلک اوسي. په دې ښار کې د پاکستان مرکزی بانک او د ونډو بازار دی او دا د پاکستان مالی او اقتصادي پلازمینه بلل کېږي. دوه کاله مخکې پوځ، پولیسو او رینجر امنیتي ځواک په کراچۍ کې د وسلوالو ډلو او مشکوکو وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل. رویټرز خبری ایجنس د پولیسو ریکارډ لیدلی او د هغې پر اساس لیکي چې په 2015 زیږیز کال کې ټول 202 کسان وژل شوي دي. دا د 2013 زیږیز کال پرتله کم شمیر ځکه دی چې په هغه کال کې په ښار کې 2500 کسان وژل شوي ول. د پاکستان کورنیو چارو وزیر چودری نثار علی خان دې ته په کتو وایي د حکومتي هڅو له کبله په کراچۍ کې جرمونه تر ډېره بریده کم شوي دي. د ویل په تیر یو کال کې په هغه ښار کې د جرمونو شمیر 50% ټیټ شوی دی. خو رویټرز خبری ایجنس د سیاسي مشرانو، بشري حقوقو فعالانو او د ښکار شویو د کورنیو له خولې وایي په کراچۍ کې عملیات شفاف نه دي او پولیس اکثر په جعلي مقابلو کې مشکوک کسان وژني او بیا وایي دې مشکوکو وسلوالو پر پولیسو ډزې وکړې او په جواب کې ووژل شول. رویټرز خبری ایجنس د دې لپاره لګڼو وسنیو او پخوانیو پولیسو چارواکو سره مرکې کړې دي او وایي په خبرو کې د افسرانو منلې چې پر عدالتونو د بوج یا بار کمولو په موخه دوی عدالت ته تر وړاندې کېدو مخکې مشکوک کسان وژني. ایجنس وایي پر پولیسو او پوځ د سرغړونو تورونه نوي نه دي، خو دا لومړی ځل دی چې پولیس اقرار کوي چې سرغړونې کوي. د کراچۍ یو لوړ پوړی پولیس افسر راونور وایي کله کله رینجر امنیتي ځواک یا استخباراتي ادارې مشکوک کسان پولیسو ته سپاري چې د په وینا ورسره پوشي، په بله معنا چې هغه کسان دي ووژني. خو راونور وایي زیاتره وژنې هغه مهال کېږي چې د پولیسو وسلوالو ترمنځ نښته وشي. له ده چې پوښتنه وشوه چې آیا بېګناه خلک هم وژل کېږي، نو انور رویټرز ایجنس ته زیاته کړه چې دوی د جنگ په حال کې دي او په جنگ کې داسې پېښې کېږي. د کراچۍ عباسي شهید روغتون یوه ډاکټر رویټرز ایجنس ته ویلي پولیسو روغتون ته داسې مړي هم وروړي چې بدنونه یې په ګولیو سوري ول، له نږدې ځایه ویشتل شوي ول او د ځینو مړو لاسونه په اتکړیو کې بند ول. رویټرز ایجنس د یو پولیس چارواکي له خولې زیاتوي رښتیا هم داسې پېښې شوي دي چې ځینو پولیس افسرانو پرته له حکم یا امره په خپله خوښه ځینې مشکوک کسان وژلي دي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا د ویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چې
دې نه سخت را باندې کیره یا هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات په نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یوه هڅه کوي.
د کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
له پاکستان خبریدونکو ډان رسپانې په اسلام آباد کې د افغان بسته د اوسیدونکو بې دخله کولو پر حکومتي اقدام یو لیکنه کړې. لیکنه وایي د دغه معاملې نوټس د پاکستان سینټ هم اخیستی او له حکومت یې غوښتي چې د بې کوره کړل شوو خلکو د بیا آبادولو غم وخوري. تفصیل ما هارون بچاوري. د ډان ورسپانې لیکنه وایي په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت برخورد د هغه هیواد له غریبو خلکو سره اکثره وخت ښه نه دی پاتې شوی. ښه خبر دا دی چې حکومت وایي د اسلام آباد د آی 11 سیکټر له کچا بادا څخه د بیکو رکل شو خلکو د بیا آبادولو په چارو کې به له هغوی سره مرسته کوي. د لیکنې تر مخه د اسلام آباد پرمختیايي ادارې او د هغه ښار پولیسو د یادې کچا بادا د اوسیدونکو د بې دخله کولو په کار کې زور زیاتی کړی. دا په داسې حال کې دا چې دغه افغان بستی له تیرو دوو لسیزو راهیسې جوړه وه او اوسیدونکو ته یې د اسلام آباد انتظامیې هیڅ نه ویل. په لیکنه کې له حکومته غوښتنه شوې چې د اسلام آباد د کچا بادای د بې کوره کړل شوو خلکو ستونزې دې ورحل کړي. له دغو خلکو څخه اتلس یې په عدالتي ریمانډ په اډیاله جیل کې اچول شوي او یو شمېر نورو بیا د اتوار په ورځ په همیاد ښار کې د خپلو حقونو لپاره احتجاجي مظاهره وکړه. د دغه معاملې نوټس د پاکستان سینټ هم اخیستی چې ټاکل شوی د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا د وړاندې کړل شوي یوه قرارداد په ترڅ کې د یاد ایوان د ګل د ورځې په غونډه کې خبرې به پرې وشي. په قرارداد کې د اسلام آباد د آی 11 سیکټر د کچا بادای د لمنځه وړلو د حکومتي اقدام د غندنې تر څنګ له حکومته غوښتنه شوې چې د دغو بې کوره کړل شوو خلکو د بیا آبادولو غم وخوري. لیکنه وایي د سینټ غړي دا خبره باید په پام کې ونیسي چې د کچا بادای ستونزه یوازې د اسلام آباد نه ده، بلکې د هیواد په نورو برخو کې هم غریب خلک د دې لپاره چې د سرپناه لپاره حکومت ورته مناسب انتظامات نه دي کړي مجبور دي چې په کچا بادایو کې په ناقانونه توګه ووسی. یوازې د تیر کال احصایې ښیي چې د هیواد 2 میلیونه کورنۍ د سرپناه لپاره د مناسب ځای د نشتوالي له ستونزې سره مخامخ پاتې شوې. لیکن زیاتوی د پاکستان انتظامی چارواکی باید خبر وو سی چې په دغه هیواد کې 2 میلیونه غریب خلک اوسیږي چې د ژوند د اړتیاو پوره کولو لپاره باید مناسب پالیسۍ جوړې او عملی کړل شي.
څوک شته کنه شته چې زموږ د پښتنو ټپوشو کې او موږ ته یو لار وخی
د ماشومان مې غوښتي چې ما دې کنده ته پورې ځان داسې ځنګول ما د ماشومان بچو بچا په ډیره شون لور مې د غېګ نه لاړه برخم لاړه لپټم لاړه چپلې مې لاړه
خلې موږ ته کارتون راکړو وو سي موږ او پولیس لاس ګروا پولیس ته شکایت کړی چې اول درته ته دا چې څه بنای.
مشال رادیو د بیوسه او خاموش خلکو غږ.
اوریدونکو دا مشال ریډیو دا د خیبر پختونخوا حکومت ویلي چې په دغه صوبه او همدارس کبالي سیمو کې ماشومانو ته د مور د پیو ورکولو د اهمیت په اړه د عامه پوهاوی پروګرامونه پیلوي. ویل شوي چې په دغه کار کې به د سیمې د دینی عالمانو او قومي مشرانو مرستې جلبولی شي. په ملګرو ملتونو کې د ماشومانو د خیر ښېګڼې ادارې یونیسف چارواکي وایي چې په پختونخوا کې 50% میندې خپلو بچو ته خپل پی نه ورکوي چې له کبله یې ماشومان د بېلابېلو ناروغیو ښکار کیږي. له پېښوره د شبیر احمد جان رپورټ.
دا خیبر پښتونخوا د قبایلی سمو او نړیوال د صحت محکمو د یونیسف سره په ګډه د اتوار په ماښام یو غونډه وکړه چې پکې نوې پیدا شوي ماشومان ته د مور د پیو خامخا ورکول لپاره کړنلاره وټاکل شوه. د دغه غونډې په خپله باندې ډاکټر نیم وزیر مشال لیډو ته وایي
چرته یو عالم چرته یو د جماعت ملا خپل کلي خلکو ته دا ووایي چې تاسو خپل بچو ته برس فیډینګ کوي نو خلک د دې خلکو ډېر آر وي. نو د دې وجه نه فیصله دا شوې ده چې پکې مونږه دا ځل د مختلفو علاقو زیلو کلو مشران عالمان او پوه خلک شکم دي په دې کې به مونږ ځان سره راولو.
دا خیبر پښتونخوا د صحت محکمې او پلیډ ریډینګ روغتون کې زنانه ډاکټره ډاکټر لبنا خلیل مشال لیډو ته وویل چې د دې سیمې اولس د هر چا نه زیات د خپل علاقې مشرانو او دینی عالمانو خبره مني.
دا خو زموږ یو ډېر اهم چینل دی چې په دې په ذریعه مو هغه د خبرې کول شي او دا خو تاسو کوم پته کې څومره د مولا خبره خلک زیات هغه باندې اثر کوي دومره پکې کده شي د ریډیو ټي وی یا مې بي نور ځینو نه دومره اثر نه.
خیبر پښتونخوا کې یونیسف سره کارکونکو زنانه ډاکټر امبرین وایي چې خیبر پښتونخوا کې بچو ته د پیدایښت نه سمدستي پس د مور پي ورکولو شرع د ټول ملک نه او پنړې کې هم ډېر رقم ده.
زموږ صدا کې چې
کم دی حالات ډیر زیات خلک دي چې مونږ لکه دای ته ګورو نو تقریبا 50% زیات ماشومان داسې دي چې هغو له پیدایش د فورن پس د مور پی نه شروع کېږي او هغو له ګوټي ورکول کېږي دا د شهد په صورت کې یا د کاوې په صورت کې نو یو ډېر ښه شی چې خدای پاک بله را کړي دي دی هر شی دی خو د خپل کم علمي په وجه خلک هغه نه ورکوي او بوټي طرف ته دغه شي
د پامل دا چې د یونیسف شمیرې تر مخه خیبر پښتونخوا کې 50% نه سیوا ماشومان د مور د پیو نسخلو له وجې هر کال د بیلابیلو ناروغو سره مخ کیږي چې پکې ځینې ناروغۍ خطرناکې هم وي او د ماشومانو د مرګ سبب ګرځي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا غوي ستونزې
سپیشلی د جینکی کالج نشته دی واته
او د ستونزو د حل لار
یانګ بلډ ته کوم غریبانان دی او د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د ماهانه پیس غم کوو
د ځوانانو په خبرونه کې لا اصرار علم مومند سره نیخ پنیخ
د فټا ایجوکیشن فاونډیشن په نوم حکومتي ادارې د خیبر جنسپلر پرته سیمه تیرا میدان کې په شخصي سکولونو کې تعلیمي فعالیتونه پیل کړی دي. یاد ادارې د سکولونو سلګونه زده کوونکو ته وظیفې یا سکالرشپونه ورکړي او د درسي کتابونو او فرنیچر بندوبستي هم ورته کړي. باید ویل شي په تیرا میدان کې شاوخوا 2 کاله وړاندې د وسلوالو ډلو ترمنځ د جګړو له کبله د سیمې او د پام وړ شمېر خلک بې کوره شوي وو چې زیاتره یې د مهال خپل کورونو ته بیرته ستانه شوي دي او د بیا بحالۍ لپاره حکومت هلې ځلې پیل کړي دي. د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینوارې رپورټ لري.
فاٹا ایجوکیشن فاؤنڈیشن د خیبر جنسی پلر پرتا سیما تیرا میدان کی پو شخصی سکولونو کی د تعلیم حاصلولو لڑائی بیا روانہ کڑے دا دغه ادارا حلتا زدکون کو تا سکالرشپ یا ماویزی ورکوی او کتابونا او فرنیچر هم ورکڑی دی. پا دے حکلا د خیبر جنسی ایجوکیشن آفیسر نواب گل مشال ریڈیو توائی
او فټ ایجوکیشن فاؤنڈیشن والا دوی ته چکم دی 4000 سټوډنټس سکالرشپ چې پوندې دا تقریبا منظور کړل دی. سټوډنټس په سر باندې 400 روپے نو د سکول په سر باندې 200 سټوډنټس ورته وکړل او هغه پیسو په ذریعہ باندې چکم دی هغه سکولونو هغه ټیچرانو یو نیم کال نه تقریبا هغه ټیچینګ به کول هغه به تنخګانی یا فیس به نه اخیستا نو اوس بیا دا سیس چې ورته وشول په دې باندې دوی هغه د هغه کوم د خرچې یا د کوم کور ضرورتونو هغه ترتیب باندې دوی اوس هغه پوره کیږي او دوی سره اوس موږ میټینګونه وغیرہ واندې ان شاء الله چې هغه سکولونه لکه د فټ ایجوکیشن فاونډیشن ولورته یو ایگزام یې خېدای ا ایگزام به نه اخلي او ایگزام سره سره چې کوم دی هغه په دې باندې چیک ساتي.
د تیرا میدان سیمه د یو شخصي سکول استاد ترکستان پر دی وای چې دې پروژې سره دوی ته ډیره फायदा ورسېدا.
جی دا پروجیکټ موږ لپاره ډیر فائدہ مند ځکه وګرځیدو چې موږ د الهکا ډیره خراب شوی و موږ د خلک ډیر چې ګنه افیکټډ وي دغه موږ فیس نشو غستلای ویل چې دا په بد حال کې وو. دا د موږ سره میدان کې پرایویټ سېکټر کې موجوده حالات کې درو سکول نه دی پته چې کوم دا اګریمنت یې کړای راي نو دا چې کوم پروجیکټ وو دغه موږ له د 200 سټوډنټ د یو سکول په سر باندې موږ له چې کوم دی فیس مقرره کړلو چې 200 کسونه فیس موږ درکو او دا تاسو ټیچرونو لپاره تنخوا کې کاو نو دغه سر چې کنه د موږ د سکول نه ډیر خوشاله زکه چې کم ټیچرونه یو غا خاتم شولا چې کوم نه امیدي و امت نه خاتم شوه ما یو سی او مشمون هم بس ډیر شولو ویل چې فیس ته موږ نه غستلو نه مشمون د موږ د سکول په طرف ډیر مایر شولو.
خو بیا د تیرا میدان یو بلتن سید خان وای چې باید حکومت د دغه سیمه استادانو لا مستقله درجه ورکړي او دلته د پاخه سرکاري سکولونه هم جوړ کړي.
لیکن دا چکم دا مستقل حال نه ده موږ د گورنر نه د موږ مطالبه کوو چې دا کم فټ ایجوکیشن فاونډیشن دا مشمون له فیس روکوي د پوزي باندې کم ټیچرون دي د میدان دي درويشتو سکول نه ولا چونکه د موږ سره سرکوري سکول نه نشته دی نو کم دا سکول نه دي د خفیزي بلزوینه دي خف سترنت پکې د دې چکم ټیچرز دي نو د دې چکم دا ریګولر کړی شي.
یا د دې چې خواو شاد 2 کال وړاندې د خیبر جنسي تیرا میدان نه د وسلوالو ډلو ترمنځ د جګړو لامل خلکو کډه کډه وی او د ځای خلکو کورونا او سکولونه هم پکې ویجاړ شوی وو. خوس د سیمه ته ټول خلک ستانه شوی دی او د بیا بحاله کارونه پکې روان دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
اوریدونکو د خبرونه د پایشي بی دی د نجیب عامر نه لند خبرونه اورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي پاکستان که د طالبانو د سولې مذاکراتو ته د راوستلو ظرفیت نه لري نو د هغوی ملاتړ نه خو د لاس واخلي. نوموړی نن په کابل کې خبرې غونډې ته وویل. د پاکستان له وزیر اعظم او د پوځ له مشر سره په ټلیفوني خبرو کې پر هغو واضحه کړې چې د عملي اقداماتو په کولو سره په دواړو هیوادونو کې امنیت ټینګېدای شي. نن په کابل کې د حامد کرزي هوایي ډګر په دروازه کې د موټر بم چاودنه کې 15 کسان وژل شوي او 14 نور ژوبل شوي دي. د هوایي ډګر د سرحدي پولیسو قمندان حق نواز حقیار وایي چې په دې پیښه کې یو سرحدي پولیس هم وژل شوی. د حملې مسؤلیت طالبانو قبول کړی. نن مازیګر د افغانستان، پاکستان، تاجکستان او د منځنۍ اسیا یو شمېر نورو هیوادونو کې د زلزلې ټکانونه احساس ول. د پاکستان حکومتي سرچینې وایي په پېښور، چارسده، مردان، ملاکنډ او وزاره ډیویژن په قبایلي سیمو همدارنګه په ګلګیت بلتستان کې د راغلي زلزلې کچه 6.2 وه. په قبایلي سیمه کورم ایجنسۍ کې بیګا لس تنه مزدوران ناسرګندو وسلوالو له ځانه سره تښتولي. همدارنګه په یاده سیمه کې د ماشومانو یو سکول هم دورانکارو لخوا سوځول شوی دی. تر اوسه کومې ډلې د دواړو پیښو پړه قبوله کړې نه ده. د اتریش پولیس وایي لسګونه افغان کډوال یې د دې هیواد په لویه لاره په ډیر خراب وضعیت کې موندلی دي. پولیسو پرون وویل چې دې کډوالو لږ تر لږه 12 ساعتونه په یو تړلي کنټینر کې چې د لارې په وسیله انتقالېده تیر کړی دي. نن د هند په ختیځ کې د هندوانو په یوه عبادتخانه کې د مذهبي میلې پر مهال د ټیل ماټیل له وجې لږ تر لږه 12 تنه وژل شوي او 24 نور ژوبل شوي دي. او راپورونه وایي د ترکیې په استانبول ښار کې دو ناسرګندو وسلوالو د امریکا د قونسلګرۍ په ودانۍ ډزې کړې دي چې په پایله کې چا ته مرګ ژوبله نه ده اوښتي. او وروسته له هغې چې پولیسو پرې ډزې وکړې یو بریدګر تښتېدلی او یوه ښځینه بریدګره په ژوبل حالت کې نیول شوې ده.
د خبرونو له دې لنډې سره اورېدونکو د مشال رادیو د نن ورځې 9 ساعته خپرونې پای ته ورسېدې. تاسو کولی شئ په همدې څپو د ډیوا رادیو خپرونې واورئ. او ورسره ما هارون باچا، نجیب عامر او زمونږ تخنیکی همکار اسحاق امریتا اجازه راکړئ. د الله پامان.